د لیوټي یو ساده خبری خبرونه کې د سرټکی د پاکستان د بلوچستان صوبې نه پښتونخوا ته تلونکو مسافرو ریل ګاډي باندې وسلوالو بریټ کړي. بلوچ وسلوالو د ریل ګاډي نه په سوونو کسان د يرغمل کولو دعوه کړي. د پاکستان نوم د 2015 کال لپاره د سیویچ مانیټر د بشري حقوقو د سات په نوم لړ کې شامل کړل شوی. د راپور له مخې مدني ازادي کمیټه د فعالینو پر ضد پر غیر منصفانه توګه مقدمه جوړیږي او خبریالان د سختو قوانینو سره مخ دي. د اوکران ګڼ شمېر ډرون الوتکو په ماسکو کې بریدونه ترسره کړي او لس اهداف یې وشتلي دي چې پکې لږ تر لږه 2 تنان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. او په سعودي عربستان کې د اوکران جګړې د ختمولو په سر د امریکا او اوکران د چارواکو ترمنځ نن خبرې شروع شوې. او د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډه کې د امریکا استازي ویلي افغانستان کې ترهګر ډلې د سیمې امنیت لپاره خطر ده او په طالبانو یې غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل ژمنې عملي کړي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې لرو مونږ سره اوسئ. ستړي مشه زیم شپه خومن دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. نن د نهه ورځ د کال 2015 مارچ د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلاته. د پاکستان د بلوچستان صوبې نه پښتونخوا ته تلونکي مسافرو ریل ګاډي باندې وسلوالو برید کړی دی. بلوچ وسلوالو د ریل ګاډي نه په سوونو کسانو د يرغمل کولو دعوه کړې. د ډیوا خبریال حفیظ شیرانی را سره په اسکایپ باندې ملګری شوی دغه نورسته حال اخلو. شیرانی صاحب ستړي مشه،
په خیرونه تاسو ته ډیوا کتونکو ته سلام.
مننه شیرانی صاحب، کورسته حال را کوي چې دغه يرغمل نیول شو کسانو څه حال دی او د حکومت له خوا چې کوم د عملیاتو کولو تیاری روانې وي دغه کوم ځای ته ورسېدي؟
بلې، دا چارواکو په وینا چې کوم یار کسان يرغمل شوي مسافر په هغو کې شاوخوا 80 تنه چې دي، هغه د بریت و یا د سیبې ته نږدې د پنیر په نامه چې د ریلوی کوم سټیشن دی په سیبې کې هغه ته را رسېدلی دي. وایي چې په دې کې زنانې او ماشومان دي، شپږ څلوېښت پکې نارینه دي او شپږ وسته نږدې پکې زنانې او یوولس پکې ماشومان یادول کېږي. دا د دا روغ رمپټي او د غریلوي سټیشن ته را رسیدلې دي. هغه چراغ د غریلوي سټیشن ته راغلي دی، اوس را روان کړي دي په بل ریل ګاډي کې هم پټي ته بیراوړي. د آبی بوم سیمه یادوي چې تر دې پوری را رسیدلې دي. شاوخوا یو یو نیم ساعت کې هغه پټي ته شایر او رسوي. او د دې ترڅنګ په کومه سیمه کې چې د ډیوا کتونکو بل تیر دوه درو ساعتونو څخه د خبرګوري چې موږ لمحه په لمحه تفصیل ورکوو، دا د بلوچستان دا بولان دری د کچي زلي په ډاډر سیمه کې نن شاوخوا یو بجا د غبرت سوي دي. د چارواکو په وینا چې دا وسوالو نه پاتخه هغه مسافر ټرین چې له همدغه ریلوي سټیشن چې موږ ولاړ یو، د پټي د ریلوي سټیشن څخه سهار په 9 بجې روان شوی، د سند د جنو سیمو څخه د پنجاب له زیاتره سیمو څخه تیریدونکي او بیا پښتونخوا پېښور ته تلونکي چې کوم ریل ګاډي وو شاوخوا له 12 بجو بعد وایي چې دا د وسوالو لخوا د دادر په سیمه کې درول شوی، هغه باندې بریت شوی دی. دا هغه چې کومه انجن دغه ناکاره کړل شوی ده، د هغې ډراور وژل شوی دی. ځینې رپورټونه اوس دا روان دي چې په دغه پېښه کې لومړي معلومات دا دي چې په دې کې لس تنه تر اوسه چې دی د یو ډرایور په ګډون وژل شوی دی. وایي چې دا نور وژل شوي کسان چې دي دا د امنیتي ادارو عسکر دي، خو د آزادې سرچینې یا حکومتي ځواکونه چې دي حکام چې دي هغه د دې تصدیق نه کوي، خو آزاد رپورټونه دا دي چې دومره کسان مړه دي. البته د دې برید ذمواري چې کومه ده، دا ناقانونه ګرځول شوی ډالې بي ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده، او هغه وایي چې دوی شاوخوا 8 ساعته دغه ټرین وو دا هلته يرغمال کړی وو. دا خلک یو بل وکتل ټول، بیا چې د دوی کوم د غرض خلک وو، وایي چې په هغه کې 214 کسان دوی اوس یاد کړي دي په آخري پیغام کې چې دا دوی يرغمال کړي دي. او د پاکستان حکومت ته یې د 48 ساعتونو وخت ورکړی دی. وایي که په 48 ساعتونو کې د دوی غوښتنې ونه منل شي، وایي دوی به بیا دغه چې کوم خلک دوی يرغمال کړي دي دا به ووژني. د بلې خوا حکومت بیا په دې باب څه نه دي ویلي، خو البته دا ویلي دي چې کوم خلکو چې دغه ټرین يرغمال کړی دی خلک یې هلته بند کړي دي، وایي چې د هغو پر ضد عملیات روان دي. حکومت دا دعوه کوي چې دا کوم اتیا کسان سره راخوشي شوي دي، وایي چې دا د دوی د عملیاتو په نتیجه کې راخوشي شوي دي او لا هم هلته عملیات دوام لري.
شرانی زیب تاسو ویل چې غوی وای ک اته سال وخت ساته کې د دې مطالبې و نه منل شوی، دغه مطالبې ښکارا دي چې د مطالبې سم مطالبې دي.
ډیر وضاحت نه دی کړی، خو یوازې په کتاب ویل دي چې کوم لا دره قبل وسان دي او د دوی پټکو سیاسي کیدان دي او وای چې د دوی کوم فعالان دي، دوی هغه ته د ازادي فعالان ویل دي، هغه ته کې استعمال کړی دي، یعنی چې د وسوالو تنظیمونو چې کوم غړي دي وای دغه دی را خوشی کی د غوی په بدل کې به دغه نیول سوی کسان خوشی کو. د ډیوا کتونکو ته کوی چې حکومت خو به د بار کې څه نه دی ویلی، نه روسه پوری ډیوا په خپل آزاد توګه د دې له دورو سرچینو څخه کوم تصدیق یا تردید نه دی کړی، یوازې دا د بی ال ای په کلونیزو رسنۍ چې کومې دعوې دي هغه موږ په تاسو ته رسولې دي. چیرې چې موږ ولاړو د ریلوی سټیشن د چارواکو په وینا چې په دغه ریل ګاډي کې تر 426 شاوخوا مسافر پکې سواره وو چې په هغه کې زیاتره د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکو خلک یا پنجاب ته تلونکو خلک وو. جنې سرچینې بیا د خبرې تصدیق کوي چې په دغه ریل ګاډي کې چې کوم دی هغه د پاکستان د بیلابیلو امنیتي ادارو عسکر هم پکې ناستو سفر یې کاوه. بیا لی هم دغه دعوا کړې ده چې شاوخوا هغه وخت چې سمو دولاندې دوی چې کوم دعوی کړې په هغه کې دوی دعوا کوله چې تر سل زیات د پاکستاني ادارو بیلابیلو ادارو عسکر چې دی هغه دوی په نبی سره یرغمال دي. حکومت تر اوسه پورې د دې خلکو په باره کې څه نه دی ویلي، خو الله هم هلته عملیات روان دي. د پاکستان هوایي ځواکونه او د دې تر څنګ د کنیز ځواکونه چې کوم دي په یاد سیمه کې عملیات کوي، دا غرنیزه سیمه ده او د بلوچستان له سر شهر کوټي څخه ځلاکه چې شاوخوا 15 کیلومتره لیرې پرته ځلا ده، خو چې په کوم ځای کې واقع شوی دغه شاوخوا 100 کیلومتره له کوټي څخه لیرې ده او دا د ریل ګاډي یو ټنل دی چې هغه په غره کې دننه چې کوم غار دی چې ریل ګاډي ترغه تیریږي، په دغه غار کې دغه وسوالو بخو تنولې و اولې د ریل پټۍ په چاودونکو ټوکی الوسولې لغه پسې بیا پر ریل دازې کړې دي چې په نتیجه کې د ریل ګاډي ډرایور وژل شوی یا چلول کوي او ځینې نور کسان په تیان شوي هم دي. یوازې د ریل ګاډي د ډرایور د وژنې او د 45 کسانو د ټپي کېدو سرکاري یا د ریلوی ګاډي چې کوم چارواکي دغه تصدیق کوي، خو له بلې خوا چې تر اوسه پورې په ټولنیزو رسنیو یا ځینې میډیا او ځینې چارواکي دا وایي چې غیر تصدیقي غدا دي چې لاس کړي تر اوسه پورې وژل شوی.
شیرانی صاحب ستاسو لخوا زیات معلومات زمونږ د ډیو په پاڼه باندې هم شریک کړی شوې دي او تاسو ویډیوګانې او کلیپس دغه ته کې د خلکو اخستی هغه مالته کې شیر کړی دي، معلومات مو په لیکل شوی باندې باندې په دغه پاڼه د ډیو کې خو دي دي. نو مننه کوم تاسو ستاسو د کتون
کوم مننه
خوشاله اوس. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان دا بیان چې په مسلمانانو او دینی عالمانو باندې حمله کول جهاد نه دی بلکې ترخګری ده په سوشل میډیا خبرګون راپارولې او په هان وای چې دا بیان ضرور یو مضبوط او صفا بیان یده خود دین په منطقه کې مسلکی اختلافات سرګندېږي. نور تفصيل د دې خبريال ریاض حسین د مردان په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په نوخار ضلع اکوړی سیمه کې په جامع حقانیه د ځانمرګي حمله ورسته د لاسنیوي په وخت د جمعیت علماي اسلام مولانا فضل الرحمن پښتني اوچتي کړي چې د بیګنا مسلمانانو ژوند اخستل جهاد نه بلکې ترهګري ده او د یو دینی علم په ضد ټوپک اوچتول ذاتی دشمني خو کې دي شي، خو دې ته جهاد نشي ویلې بلکې خپل ځان لا دوکه ورکول دي.
کهي کوئی ضمیر رہ گیا ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی دستک دی جائے کہ کر کیا رہے؟
چرته یو داسې زمير ژوندې پاتې دی چې دروازه ورته وټه کول شي دا تاسو څه کوي؟ د خیرانتیا خبره ده حضرت شیخ مولانا حسن جان به شهید کړی شي، زه خپل استاد ته شهید نه وایم او د هوی قاتل تبا مجاهد وایم.
خپل استاد کو شهید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
دا مولانا عبدالرحمن دا بیان پا داسې وخت کې راغلی چې تیره اونۍ په حقانیه مدرسه د ځانمرګي حملې په نتیجه کې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق سره د نورو و کسانو په جماعت کې وجل شوی وو، خو د بریکزی مواري چا په خپل غاړه نه واخیستې. پوهان وایي د ترهګرۍ په ضد د مولانا بیانیه ډېره صفا او مضبوطه ده، خو داسې څرګندېږي چې په منطقه کې د اهل سلب او دیوبندي مسلکونو ترمنځ اختلافات زیات شوي او د مولانا اشاره هغوی طرف ته وي.
نو دا یو میجر بریک تھرو خاصه دا خدای دې وکړي دا خموي قصاب شي دی لاقې لپاره. بدلون پکې بداسې کې دی چې وس خدا سیز نه صرف دا چې سم مسلکی یو بیک گراوند لري دا یو طرف ته دایښ ته چې هغه افغان طالبان پنخه کوي، بل طرف ته دا لري چې بدایښ کې اهل حدیث دا قسم خلق شامل دی، هغه خلق د افغان طالبانو پنخه دی په ټارګټ باندې دي.
د بیان وروستو په ټولنیزو رسنو هم یو تود بحث روان دی. خبریال اسماعیل خان د پخوانی ټویټر او وسنی ایکس د لارې وایي د ترهګرۍ په ضد د مولانا رد عمل ډیر سخت ښکارا او د ویرې نه بغیر دی چې تر اوسه کوم یو سیاسي مشر یې د ویلو همت نه دی کړی. په ظاهره مولانا د هغه جهاد ګرمي احساسوي د کومې چې به هغوی مرستې کولې. د شبیر حسین گیګیانی اډوکیټ په نوم اکاونټ مولانا عبدالرحمن توایی مونږ دا منو چې دا ترهګری دا خو په سلګونو خودکش حملو کې چې په زرګونو بی ګناه خلک وجل شوی او ټپیان شوی هغه جهاد او کنا. پروفیسر اسماعیل په تنزیه لهجه کې وایي چې ولس مری نو دا جهاد دی او چې مولوی مری نو دې ته فساد وایي. سړنې خایي په کال 2023 اگست په 15 نیټه کله چې طالبانو په افغانستان کې حکومتي واک ترلاسه کړو نو په کابل هوایي ډګر د حمله په نتیجه کې د 14 امریکایي وګړو په شمول 100 کسان وجل شوي وو او د هغې ذمواري داعش یا اسلامي دولت خراسان په خپل غاړه اخستې وه. او د حمله پلانون کې محمد شریف الله چې افغان وګړی دی افغانستان سره په پولا بلوچستان څخه گرفتار کړی شوی او امریکا ته سپارل شوی. هم دغه رنګه د حقانیه مدرسې د پیښې وروستو په بلوچستان کې هم د جمعیت علمای اسلام غړي پنخه شوی. سیرون کې وایي دغه اختلافات په افغانستان کې د طالبانو د واک وروستو په ښکاره توګه څرګند شوی.
دی وخت کې دا مسله په افغانستان کې راځي کوم غیر ملکی ځواکونه د منځ نه تللی دي، اوس په افغانستان د شریعت د لاندې چلو نو یو دړه دا وایي چې دا فارم اف شریعت دا پیور دی، چې کوم اسلاف مونږ ته کوم مذهب پریخي دی مونږ په پای باندې کار بند کیږو. اهل دیوبند ورته وایي چې نه، زمونږ چې کوم مقامی رواج روایت سیاست خبرې اترې او شریعت چې کوم امام ابو حنیفه سے وایي مونږ باغه دلته کې راځ کوو. نو جګړه اکچولی ودن دغه دوه اکستریمو په منځ کې ده.
سیلانی خایی وقت په وخت په خیبر پختونخوا په خصوصي توګه باجوړ کې د جمعیت علماي اسلام غړي پنخه شوي او د جمعیت په سیاسي غونډو د بریدونو ذمہواري داعش ډلې منلې ده. پوهان وایي ک مولانا دغه بیانیا په افغان جنگ کې جاری کړې وي نو اثر به زیات وو.
هغه وخت کې د علماو میجورټي د علماو افغان جهاد تدوی جهاد وایو کوم چې افیشلی پاکستان جهاد وایو. اوس چې کوم مولانا دی بیان نه پته لګی چې نه صرف دا بلکې هغه هم جهاد نو بلکې هغه هغه بل ټکی دی لپاره استعمال کړی. نو زما په خیال کپا هغه وخت کې راغلی او مخ کې راغلی او یو دغه خدا پیدا کیږي چې راکېږي دومره نقصان شوی په پښتونخوا کې په پاکستان کې بدني او مالی نو باندې شوی تر هغه ریپ.
ډان ورسپانه په خپل اداریه کې وایي د نړیوالې مذهبي سخدریزې وروستو د اسلامي هیوادونو او مذهبي مشرانو لخوا د ترهګرې په ضد مثبت بیانې ته اړتیا ده. په اداریه کې ویل شوي چې باید مونږ خپلې هغه غلطۍ ومنو په کوم چې مونږ په کلونو دې ترهګرې ته مرستې ورکړي او په سرکاري توګه ما جهادي ډلې جوړې کړي. او دا خبره هم باید یاد وساتو چې حقانیه مدرسه د یو جهادي پوهنتون په توګه کارول شوی وو او تازه تکبیر ډلې اوس د جدید دور حکومتونو او علماو ته کافران وایي. ریاض حسین، وائس اف امریکہ، ڈیوا، مردان.
دا وایس آف امریکا ڈیو ٹی وی دے په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي دي چې د افغانستان پیښیدونکو غوښونه د سیمې د بې‌ثباتۍ لامل کیږي. واشنگتن په خاص ډول په افغانستان کې د داعش په فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غونډې جزئیات د وایس اف امریکا آشنا ټی وی خبريال وحید پیزي په خپل راپور کې راغون کړی.
Now he leads the mission and has no contact with the Taliban. The
Druti Shay weli che mutahid alat da Taliban paniyat shakpana da che da dohe po prosi ke da khniyat lamakhi taamul wakri. Mirman Shay da sargandawuni da Afghanistan da waziyat paara da malguru milatuno da amniyat shura pagunda ke kri aw ziyata kri che doi padasi evidele bawar ni shi paida kawla che pa ghair adlana to ga amrikayan bandi kawi په خپل خاور کې ترهګر ته د ځای ورکولو اوږد تاریخ لري او د خپل ولس په بشري حقوقو او اساسي اړتیاو سترګې پټوي.
طالبان باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان څخه هیڅ کله د ترهګرو ډلو د پټېدو خوندي ځای په توګه کار ونه خستل شي، چې متحده ایالاتونو زموږ متحدینو او یا د بل هیواد امنیت ته ګواښ پیښ کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشر استاذ روزا اوتامبایوا هم د امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویل چې په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو شتون د دې لامل کیږي چې نړیوال ټولنه د افغانستان اوسنۍ واکمنانو په ژمن شک څرګند کړي چې ویل دي هیڅ چاته اجازه ورنه کړی چې د افغانستان خاورې پر ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ له طالبانو وغوښتل چې غواړي افغانستان له نړیوال ټولنې سره یو ځای شي، باید لازم ګامونه واخلي او د نړیوالو ژمنو درناوی وکړي.
د انیورسری اف د اډوکیشن بان از ا پارتیکولر ساد
د جرب څلورم غمجن کال پیل شي، پر خزو بندیز پر اسلام کې هیڅ اساس نه لري. په داسې وخت کې چې مونږ د خزو نړیواله ورځ لمانځو، پر تعلیم د بندیز کلیزه یو ځانګړی غمجنه نه خده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي سره لدی چې طالبان د داعش په وړاندې مبارزه کوي، خو په وینای اغیزمنه نه ده.
Madam President, the greatest threat
د افغانستان سیمې او په حقیقت کې د ټولو نړۍ امنیت او ثبات تر ټولو لوی ګواښ په افغانستان کې د شلو ترهګریزو سازمانونو موجودیت دی. د طالبانو حکومت ځواک او ایدیولوژي د داعش لخوا ننګول کیږي. هغوی د داعش پر وړاندې مبارزه کوي، خو په ښکاره ډول دا مبارزه ډیره اغیزمنه نه ده.
طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په خاوره کې د هر ډول بهرنۍ ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. د ملګرو ملتونو نه غوړې هیوادونو په وګړه اعلامیه کې د نړیوال جنایي محکمې د څنوال د حق غوښتنې چيله مخې باید د طالبانو مشر او د ستر محکمې رئیس اونیول شي ملاتړ کړي دي. د انګلستان او فرانسې په ګډون د غونه هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې خزي او نجونی له عام ژوند څخه حذف شوی او غږی دب شوی دی.
مونږ د سیاستونو په سخت ټکو غندو او له طالبانو غواړو چې سملاسي د بشري حقوقو روان سیستماتیکي سرغړاونې ودروي. په ځانګړي ډول هغه تبعیزي سیاستونه او اقدامات چې بشري حقوقو او د ټولو خزو او نجونو بنسټیزي ازادۍ تر پښو لاندې کړی دي.
بلخوا د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د خزو د وضعیت په اړه د کمیسون نه شپته میغونه تویل چې د خزو حقونه تر محاصره لاندې دي او په ګڼو هیوادونو کې خزې اونجونې ل خپل اساسي حقونو به برخې دي.
ویمنز رائټس ار انډر سیج، د پويزن اف پاتریارکی از بک اند از بک،
د زیګولو حق تر برید لاندې دي او د برابرۍ حقونه لمنځه تللې دي. په افغانستان کې خځې او نجونې له خپل اساسي حقوقو څخه بې برخې دي. ان په عام ځای کې د خپل غږ له پورته کولو منع شوې دي.
که څه هم په تیرو درېنیمو کلونو کې د خځو پر ضد د طالبانو ځپونکو اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د ډیوټ ټی وی خبرونه لا هم دوام لري. د اوکران ګن شمیر ډرون الوتکو په ماسکو کې بریدونه تر سره کړی او لس اهداف یې وشتلې دي چې پکې لک تر لګه دوه تنان وجل شوی او تلس نور جوړ بل دي. د سرخر مسکو نه علاوه د روس په نورو سیمو کې هم د 322 پورې اوکراینی ډرون الوتکو درانسکورولو روس عسکرو یا چارواکو دا وکړی ده. په دغه باندې نور تفصیل سوشي به وړاندې زمونږ همکار صداقت جان په لوی پښتونخوا خبرونه کې زمونږ بل همکار محمد اکرام ته ویل.
بالکل مطبوعاتی رپورټونه وایي چې دا د روس او د یوکرین د جګړې شروع کېدو وروسته په روس د یوکرین د ټولو نه لویه د ډرون حمله ده. په دې حمله کې تر نوی پورې لسکم سلو پورې ډرون چې دي د ماسکو په سیمه کې لګېدلې دي او مطبوعاتی رپورټونه وایي چې لږ تر لږه دوه رویټرز خبري ادارې دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. تر 13 پورې کسان نور زخمیان شوي دي او نوی پورې ډرون چې دینو د ماسکو په سیمه کې لګېدلې دي. خو د دې نه علاوه روسي چارواکي وایي چې یوکرین قریبا په 300 ډرونز باندې پر روس حمله کړې ده چې په کې د سرحدي سیمو نه واخلې تر ماسکو پورې علاقې شاملې دي. د دې ترڅنګ د یوکرین چارواکو هم ویلې دي چې روس د په یوکرین د 126 ډرونز حمله کړې ده. په دې کې یو کم اتیا ډرونز چې دینو د یوکرین ځواکونو راغورځولې دي او په خارکیف کې چارواکي ویلې دي چې یو تن پکې زخمی شوی هم دی. په ماسکو کې د حملې د لاسه د ماسکو په هوایي اډه پروازونه او د ریل ګاډو تګ راتګ هم ګډوډ شوی و. نو مطبوعات وایي چې دا تر ټولو اوسه پورې په روس باندې د یوکرین د ډرون تر ټولو لویه حمله ده.
سرخط صاحب را به شو د سولې خبر اترو ته په سعودي عرب کې د سعودي عرب په منګړتوب باندې دا خبرې اترې کیږي. د یوکرین چارواکي دي او د امریکای خارجه سیکرټری مارکو روبیو په دغه خبر اترو کې شامل دي. د امریکا چار د امریکای وفد مشر کوي د دې نسو میدونه لرل کیږي د سولې خبرې اترې دي او تر اوسه پورې څه پیشرفت یا پرمختګ پدې کې شوی؟
یو توقع خو پکې دا کېدل چې ګنې یوکرین به د جزوی ډزبندۍ یو تجویز وړاندې کړي چې په دې کې به د میزایلو د اوږدې فاصلې پورې د میزایلو په حملو بندیز او د بلیک سی یا د تور سمندر په سیمه کې د اور بند خبره شامل ده. خو په دې اړه بل تفصیلات چې کله دا خبرې مذاکرات سرته ورسیږي نو بیا به تفصیلات مخه ترازی. تر اوسه پورې چې کوم رپورټونه دي نو د یوکرایني چارواکو لخلې اف پی خبری ادارې او رویټرز خبری ادارې ویلي دي چې ګنې هغه دا خبرې اترې د خبرو اترو شروع کېدل مثبت بللې دي او ویلي چې ګنې خبرې اترې په ښه انداز کې شروع شوې دي. په دې مذاکراتو کې څنګه چې تاسو هم وویل چې د امریکای خارجه وزیر مارکو روبیو او د امریکای د قومي سلامتي مشیر مایک والټس هم ګډون کوي. د امریکای پلاوی نمائندګي کوي. هغه د جدید تر رسیدو نه مخکې د پرواز په محل خبريالانو سره خبرو تر کې ویل چې په دې موقع په هغه تړون به خبرې اترې نه کیږي چې ترمخه امریکا غواړي چې د یوکرین نایاب او قدرتي وسایل یا مدنیاتو ته لاسرسي وکړي او په دې کې د امداد د ځنډیدو په اړه هم خبرې شوې دي. مارکو روبیو ویل چې امید دی چې دغه مسله به هم حل کړي شي او هغه ویل چې امریکای یوکرین ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو سلسله بیا شروع کړې ده. او ما بل د دین علاوه د سعودي ولیعهد مارکو روبیو سره او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی چې هم په جده کې دي جدا جدا ملاقاتونه هم کړی دي.
سمره ډیر مننه کوم سراغ جان صاحب.
مهرباني.
په اسرائیل کې سختدریزو د غزا د راتلونکو لپاره د صدر ډونلډ ټرمپ د پلان هرکلی کړی دی چې د غزا د 200 چې د غزا درشت میلیونه او بخې درشت لکه فلسطینیانو د دې سیمې پر خودو غوښتنه د امریکا صدر کړې و. دوی وایي چې د کډوالۍ حڅول د نړیوال قانون سرغړونه نه ده. فلسطینیانو دا پلان رد کړی او لنډا ګریټسټین د بیت المقدس نه په دې باندې وایس اف امریکا ته راپور تر کړ چې زمونږ همکارا نگین شاه درته وړاندې کړي.
د اسرائیل د سخدریزو خی اړخودلی لینډ آف اسرائیل د اتوار یا یکشنبه په ورځ د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د غزینه د 2.3 میلیون فلسطینیانو د ایستلو پلان تاییدولو لپاره په کنیسټ کې په یو ځانګړي غونډه کې سره وکتل. د اسرائیل د مالیه وزیر بیتسلل سموتریچ وایي چې هغه د دفاع وزارت دننه د مهاجرت اداره رامنځته کوي چې فلسطینیان به دې ته هڅوي چې د غزینه ووځي.
هر شکل چې موږ به یې د مهاجرت هڅولو لپاره لګو د بیا بیا جګړې په پرتله به یې لګښت کم وي. بودجه به یې د دې پلان په وړاندې خنډ نه وي. دا یوازې یو بل پلان نه دی، دا په منځني ختیځ او اسرائیل کې د تاریخي بدلون لپاره یو احتمال دی.
د کنیسټ غړی سینچا روټمن وایي چې دا د ځای پر ځای کولو پلان د هغه پلان په پرتله ډیر حقیقي دی چې په دې ورستیو کې د مصر او عربي لیگ لخوا وړاندې شوی وو، کوم چې به فلسطینی ادارې ته اجازه ورکړي چې د امریکا لخوا نومول شوی ترهګری ډلې حماس د بې وسلې کولو پرته د غزې انتظام وچلوي.
خلک وایي چې راځي چې د حماس بیا رغونه وکړو، راځي چې حماس ته ټولې موکې ورکړو چې خپل ځواکونه بیا جوړ کړي. دا څنګه یو حقیقی حل دی؟ دا نه دی، دا خطرناک دی، دا د غزې لپاره خطرناک دی، دا د غزې د اوسیدونکو لپاره خطرناک دی، او دا د دې سیمې د سولې لپاره خطرناک دی.
د لینډ آف اسرائیل ډلې په غونډه کې د خی اړخو قانون پوهان وایي چې د جنگ ځپلې سیمې نه د کډوالۍ حسول د نړیوال قانون سرغړونه نه ده.
مونگ پوئی گو چی دا جگڑ پا وقت کڑوال وی دا افغانستان نا پا ملینو کڑوال، دا شام دا جگڑ نا پا ملینو کڑوال، او دا اوکراین دا جگڑ نا پا ملینو کڑوال. دیتا حیث یو قومی تصفیہ نویل کی گی. اوس تا دا سی کڑوالو را مستقول پا کستی ڈول نشی تر سر کی دی. خدا برید پا زانگڑی ڈول دا جگڑ دا نتیجی پتوگا اون درول شی.
دا اسرائیل دا روشن خیال تنظیمونو استازی دا دی سر متفق ندی.
دا د خلکو په خپل خوخه ایستل نه دي، دا بې ځای کول یا لیګل دي، دا یو جنگي جرم دی او دا غیر اخلاقی کار دی. که تاسو د خلکو ژوند خراب کړی او بیا وایي چې دوی غواړي د هغې ځای نه ووځي، نو دا داسې نه ده چې دوی په خپل خوخه ووځي.
د کنیسټ په غونډه کې ډیرو کسانو د اسرائیل نه وغوښتل چې په غزه کې هغه یو یهودي میشت ځایونه بیا جوړ کړي چې په 2015 کال کې هغه وخت خالی شوی وو کله چې اسرائیل په یو اړخیزه توګه د سیمې نه وتلی وو.
د اسرائیل خلک جګړې ته تیار دي. د صدر ټرمپ د غزې د خلکو د کډوالۍ مکفورې پلولو ته تیار دي. په ورته وخت کې د اسرائیل خلک تیار او لیواله دي چې د سیبونیزم هدف پوره کړي چې ټوله غزه د یهودي میشت ځایونو سره آباد کړي.
که څه هم په غزه کې د یهودي میشت ځایونو د بیا رغونې امکان ناشونی ښکاري، ډیر اسرائیلیان متفق دي چې حماس باید د غزې په راتلونکي کې هیڅ رول ونه لري، او ځینې یې په دې باور دي چې دا یقیني کولو لپاره غوره لاره دا ده چې ډیر فلسطینیان د غزې نه وځي. د لینډا ګریټسټین لپاره نگین شاه، وی او ای ډیو ټی وی، واشنگټن.
د پاکستان نوم د کال 2025 لپاره د سیویکس مانیټر د بشري حقوقو د څار په نوم لړ کې شامل کړ شوې ده، ځکه چې د راپور لمخې مدني ازادي کمیږي، د فعالینو پر ضد په غیر منصفانه توګه باندې مقدمه جوړیږي، او خبریالان د سختو قوانینو سره مخ دي. د راپور په اړه باندې د پاکستان حکومت کڅه هم تر اوسه سندي ویلي، خو د بشري حقوقو فعالان د بندیزونو له عمله د هیواد په سیاسي او اقتصادي توګه د نور غیر مستحکم کېدو او ویاري لري. د ډیوه خبریال را بیا پیر په دغه نور تفصیل لري.
د سیویکس مانیټر رپورت کې ویل سوی پاکستان سش کال د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، سربیا او اټلی سره د څار په لیست کې شامل سوی دی چې پکې د خلکو آزادي په چټکۍ سره کمیږي. رپورت له مخې د پاکستان نوم د بشري فعالینو پر ضد فرستنی مقدمې چلولو، مخالفینو او اقلیتونو د مظاهرو مخه ګرځولو او د ډیجیټل ځایي محدودیتونو له امله په دغه څار لیست کې شامل سوی.
هغه ټولو خلکو لپاره چې هغوی د حکومت سره یا د حکومت ځینې شاخونه چې هغوی سره اتفاق نه لري، ډېر انتقاد کوي هغوی باندې، که هر یو کسی که هغه جرنلسټ دی، که هغه عام خلک دی، که وکیل دی، څونه مقدمې چې د لسو دولسو میاشتو کې جوړې شوې، ګمان نه کوم چې ماشاءالله نه پس په کم حکومت کې جوړ شوی.
رپورټ وایي حکومت د بلوچ یک جهتی کمیټي مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ او د بشري حقوقو فعال او وکیل ایمان زینب مزاری پر ضد تورونه لګولي. په 2024 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز لپاره د تراګری ضد قانون هم کارول سوی و. رپورټ زیاتوي پاکستان د بیان د ازادي قوانین هم سخت کړي. خبریالان هم د پیکا قانون لاندې په نقشه سوي. تیر کال په اکتوبر او نومبر کې سیاسي مخالفینو لخوا د لاریونونو په محل په سلګونو کسان د مبهم قوانینو له مخې نیول سوي، چې د سیوکس مانیټر له مخې د پاکستان له اړخه سوو د بشري حقوقو نړیوال ژمنو سره سمون نه خوري.
انساني حقوق اس کو زمونگا ملک کے ماخیال کے بالکل خلاص شوی دی، اور دیلا پارا آواز اچت کرنا چاہیے دہشت گردی کاؤنٹ شوی دی نو بیا منگا منگلا پارا ہو بیا سے لار پاتی شوا بیا منگ چر تو لار شو سو کو
د پاکستان حکومت لاړه دغه رپورت ته عکس العمل ندی شودل سوی. خو تیر کال دسمبر کې د قانون وزیر اعظم نذیر تارڼ ویلی وو پاکستان د ټول لپاره برابرۍ، انصاف او وقار ته ژمن دی. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت خپل 2021 څخه 2026 پورې 15 کلن عمل پلان کې ویلي د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره اداري اصلاحات او د څارنې میکانیزم یې معرفي کړی دی.
په پاکستان کې روان تاوتریخوالي له امله هیواد د کورنۍ او بهرنۍ خطرو سره مخ دی. حکومت غواړي کورنۍ ستونزې د خپلې خوښې تر مخه هوارې کړي، خو د جرنلستانو او بشري حقوقو کارمندانو پر ضد د عملیاتو له امله بهرنۍ فشار هم ډیر دی. تیر کال د متیو لاجان د نیولو پر معامله د یورپی یونین استازی جی ایس پی پلس ته اشاره کړې وه. حکومت ته به دغه ګامونو څخه ډډه کول وي. که چیرې داسې نه وي نو پاکستان ته پر سفارتي او اقتصادي کچه زیان رسېدای شي.
ویکس مانیټر له پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د بشري فعالینو پر ضد جعلي تورونه سمدلاسه لرې کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په وړاندې بندیز ختم کړي. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لوی لار نن په 11 ورځ باندې هم تړلې پرته وه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارې پرانستو په سر د جرګې یو غړي ډیوه ته ویلي دي تیره ورځ تمه وه چې د افغانستان لخوا د جرګې غړي به د طالبانو سره د لیدو کتو وروسته دوی ته ځواب کوي، خو لا تر اوسه دغه ځواب نه دی ویل شوی. د ډیوه خبریال فرید شینواری دا وخت را سره ملګری دغې تار کلی کو. شینواری صاحب ستړي مشئ.
ستړي مشئ، مننه اشفاق صاحب.
مننه شینواری صاحب. نن تمه وه چې ګینې د طالبانو لخوا به ځواب د پاکستان د جرګې چې کوم غړي وغې ته راورسي، کم نوې خبر کم نوې خبره داسې شته چې دغه پولې د خلاصېدو یا دغه دروازې د خلاصېدو پکې ذکر شوی؟
اشفاق صاحب، بالکل، د مارچ په 9 باندې په تورخم سفری نقطه کې پاکستان غاړې ته د افغانستان د جرګې غړو، سوداګرو او کامی مشرانو او د پاکستان د سوداګرو او د کامی مشرانو ترمنځ جرګه شوې وه، او دغه جرګه کې پاکستان له لوري ورسره خبرې شوې، بحث شوی، او درې بنیادی چې کومي غوښتنه وي هغه د افغانستان د جرګې غړو مخې ته کېښودل شوې وي چې په هغه کې د پولې خلاصېدلو په پوسته باندې تر اختر 15مې ورځې پورې کار ودرول وو او دې سره سره دزبندي خبره هم شوې وه. دوه ورځې وشوې چې د افغانستان چې کومه جرګه وه په دې منځ کې هغوی سره مونږ خبرې شوې وې، هغه کابل له تللي دي او افغان طالبانو چې کوم لوړ پوری چارواکي دي هغوی سره یې دل قتل کړي دي. لږه شېبه وړاندې د افغانستان د جرګې یو سوداګر یو مشر ډاکټر مفلس سره زما خبرې وشوې، هغه ماته دا وویل چې سبا قوي امکان دی چې په تورخام کې یو ځل بیا ناسته وشي او طالبانو سره لیدل قتل زمونږ شوی دی. اوس با طالبانو سره چې کوم لیدل قتل شوی دی هغه پرانا کې با مونږ د پاکستان چې کوم جرګه دا سوداګر دی مشران دی هغه سره مناسته کوو.
شنواری صاحب د لارې د تړل کېدو نن ولسم ورځ وا دغلته کې آیا اوس هم هغه ټرکونو لارې ولاړې په زی پاتې دي چې کوم دغه ولس ورځو کې په دغه دروازه د اوریدونه منکړې شي او یا دغه دروازه بند ونه دي خو ته بند پاتیو او په دغه کې کوم اضافه شوی دا د خلکو ستونزې په هغه کې کوم اضافه تاسو تخکاری او په ستونزو کې یا په مسلو کې تر ټولو غټه مسلې کمی کمی دي؟
اشپاک سیب کومګه وګورو د لومبۍ ورځې نه د فبروري په 21مه نیټه باندې چې کومه لار وتړل شو نو هغه ورځې نه دواړو خواو ته د مالونو ډک گاډي رئیسار شوې دي، مسافر هم رئیسار شوې دي، ناروغان هم رئیسار شوې وو. بیا موږ وکتل چې په دې گاډو کې داسې مالونه را بار شوې وو چې په هغه کې سبزیانې وي، فروټو پکې، نور داسې شیانو پکې چې هغه خرابېدل وخت په وخت باندې موږ ولیدل چې بارانونه هم وشول. په دې کې لږ شمېر کې گاډي هغه په غلام خان او په چمن باندې افغانستان ته داخل شوې دي، هغه هغوی ډرایورانو ترانسپورټرانو تمې غوسې شوې چې کله د مارچ په 2مه نیټه باندې دواړو سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل شوې نو گاډي لاړل، هغوی خپل مالونه په غلام خان او په چمن باندې افغانستان ته ورسول. دې سره سره که موږ وګورو په مارچ 2مه نیټه باندې چې کومه جګړه هلته شروع شوه نو مسافر په تورخام کې او په لوړ کې بازار کې او په نورو ځایونو کې په زرګونو شمېر کې راوځي شوي وو، هغوی په جماعتونو کې په خلکو سره په حجرو کې او په نورو ځایونو کې میشته وو. خو دغه جګړې نه پس دغه مسافر هم تورخام نه راوختل او هغه پیښور او یو ځای بل ځای ته خپلو خپلوانو سره میشتري، ناروغان هم ورک شوي دي، هغوی هم نشته دی، تورخام یې هم پرېښودی دی، لوړ کې بازار یې هم پرېښودی دی. ستاسو د ستونزو خبره وکړه، ستونزې ډرایورانو ته هم ګاډي ستونزې مخې ته راغلي دي ځکه چې د مالونو ډک ګاډي د سړک په غاړه باندې ودرولي دي، هلته هېڅ سهولت نشته دی، نه خوراک سهولت شته دی، نه د اوبو سهولت شته دی او روژه هم ده. دې سره سره که موږ وګورو په لږ شمېر کې مسافر هم شته دی چې هغه په بازار کې په کلو کې یو ځای بل ځای کې پراته دي، تورخام نه خو راوتلي دي خو په لنډي کوتل بازار کې یو ځای بل ځای کې پراته دي، هغوی سره د خرچې پیسې هم نشته دی او ځایي خلک هغوی له رحمات هم ورکوي او پېشنمي خوراک او یو څه بل څه مول ورکوي. نو مشکل شته دی او دغه مشکل اوس هم په ځای باندې دی او هغوی په دې تمه باندې دي چې د خبرو اترو د لارې که یو حل نه ووت او دوی په دغه پوله باندې هغې غاړې ته واوښته نو مشکل به.
شنواری صاحب، هسې یو پوښتنه ستاسې نه، په دې ټولنیز رسنیو باندې ټول خلک زیاتره د خلکو دا فکر دی چې ګینې په کابل او په اسلام آباد کې ناس خلک ټول یو خلک دی خپلو کې، خو د دغه خلکو تنګولو دی په عذابولو او په دغه ځای کې د سیمه کې موجود خلکو ته ستونزې د پیدا کولو یو کوشش دی. دغلته کې هم دغه چې کوم خلک ګیر پاتې دي هم دیم دم دا سوچ کوي کنه غي دا بل څه ښکاري.
اشفاق صاحب، چې کوم ترانسپورټران دي یا مسافر دي یا ناروغان دي یا نور چې کوم سوداګر دي هغوی دا نه غړي چې دا دواړه سره یو دي، هغوی خبره هم یو ده او مقصد یې هم دغه دی چې دغه خلک وزورول شي، دغه خلک تنګ شي او هغوی روزګار ته زیان ورسي، هغوی دا غړي چې
دا خبره ډیرو بخې دا خبره مې زکه وکړه چې د اسلام آباد له خوا تر اوسه پورې یو بیان یو سیز د دې لارې د خلاصېدو مخې ته نه دی راغلی. دغلته کې په سوونو خلک ګیر پاتې دي کې زنانه دي، ماشومان دي، بوډاګان دي، ډیر خلک ډیر زیات پازاب شول. شنواری صاحب، نه لکه ولې دغه د مسله هواریږي نه؟
اشپاک سیب تاسو خبره بالکل سمه ده. نن اتلسم ورځ چې د غلارا تړلی پرته ده او مونږ ونلی دل چې کوم د سفران یا د سرحدونو چې کوم وزیر دی هغه څه بیان هم رانغی. خو د تیر اونۍ کې د خارجه چارو دفتر بیان په دې باندې خبره کړې وه او هغه دا ویلی وو چې مونږ په حدودو کې افغان سرحدي ځواکونه یا طالبان پوسټه جوړوي او دا مونږ ته کله هم قبول نه ده. خو بیا هم هڅې روانې دواړو اړخونو لاړخه چې دغه لاره زر تر زره خلاصه کړی شي. دې سره سره د داخله چارو وزیر محسن نقوي نه هم یو خبریال پوښتنه کړې وه چې دوه اونیو نه زیات وخت وشو چې تورخام لاره تړلې پرته ده. هغه په ځواب کې ورته وویل چې ما ته خو بیخي پته نشته دی چې کله بند شوې ده دا کله تړل شوې ده. نو که مونږ وګورو سنجیدګي خو بیخي نشته دی دواړو اړخونو حواله سره. نه افغانستان
زرګونو لاره په زرګونو لاره بند پاتې دي کې مالونه دي د غرس خلق دي پکې ناروغان مریضان دي پکې دغلته کې په دغه پښتنه سیمه کې دواړه خواته پښتانه دغه پاسات کې گیر دی او داخله وزیر چې ماته پته نشته. مننه شنواری سپتاسي. مننه شپاکسي ډیره
مننه.
په افغانستان کې د ډیورنډ کرخې ته سیلمه د خوست ولایت کې روان کال تر دا مهاله د ټیوبرکلوسز یا ټی بی مرض څه د پاسه 2000 ناروغان تشخیص شوي دي. خوست کې د وبایي ناروغیو ځایي چارواکي وایي چې روان کال یې د ټی بی 2015 پیخې تشخیص کړي دي. دغه مسؤلین که څه هم په دغه ولایت کې د یادې ناروغۍ د مخنیوي په تړاو د بشپړو امکاناتو خبره کوي، بلخو له خلکو غواړي چې د یادې ناروغۍ څخه د ساتنې لپاره دی له احتیاطي تدابیرو څخه کار واخلي. په دې باندې د آشنا ټی وی خبریال شمس آرین نور حال تاسوای.
دا په خوست ولایت کې د توبرکلوز یا نری رنګ ناروغي د تشخیص هغه مرکز دی چې هر ورځ ورته په لسګونو ناروغان مراجعه کوي. ځایي روغتیایي مسؤلین وایي دغه ولایت پر مرکز برسیره په بیلابیلو ولسوالیو کې هم ورته مرکزونه لري چې پکې د توبرکلوز ناروغان تشخیص او درملنه کیږي. دغه ولایت کې د ساري ناروغیو مسؤلین خبر ورکوي چې روان مریض کال په دغه ولایت کې د یادو ناروغانو شمیر 2015 کسانو ته رسیدلی دی.
روان کال کې جمله مونږ 2015 ناروغان تشخیص کړی دي او درملنه یې اوس هم د تیرې روبې درملنه اوس هم جریان لري چې د اوس شپږ سوه ناروغان دي. دا په تیره روبه کې تشخیص شوي دي او تداوی لاندې نیول شوي دي، درملنې په جریان کې دي اوس هم. نو ټول وضعیت عمومي وضعیت ښه دی.
بلخوا په نری رنځ اخته ناروغان که څه هم د خوست روغتیایي خدماتو خوښ دي، خو زیاتوي چې په ناروغۍ د اخته کېدو سره هم مهاله باید اړوند ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ټی بی مرض به ده او ډاکترونو مې سره ډېر ښه سلوک و په دې برخه کې. کلي ته راغلي دي او مې چې کوم مرزون وي هغه دوی وو چې په بله کټه کې بیستي وي. وړه ماشومان د ننسي ښځه دا د ننسي سینه به چې کله بند شوه ټیس په وکړه په کرنې ولایت کې یا هغه نه راغلم وایي چې ته چورته اوسېږې ما چې زه په خوست ولایت کې یخ ځای نه چرناکړ شوم. دوی موته کرټ وکړو په دا دوی کې تداوي ونده کړم.
که څه هم د سږو تبرکلوز په ټولنه کې تر ډېره عام یادیږي، خو بلخوا روغتیا پالان وایي چې نری رنځ څو ډولونه لري. دوی زیاتوي چې د دې خطرناکې ناروغۍ په مخنیوي کې باید ټولنیز او کورني احتیاط تدابیر له پامه ونه غورځول سي.
صحیح تدابیر په دې معنی چې موږ باید ناروغ ته کوټه غوښي کو، هغه ظروف چې دوی خوراک پکې کوي لکه جوم کسا ګلاس کو شغه وغیرہ هغه باید ته جدا کو، کړکی باید موږ خلوص کو، په روزه کې په ورځ کې باید درې څلور ساعته کوټه کړکی خلوص وي او بد پکا پکې چلان شي او موږ د میر وړاندې باید کوټې ته داخلي شي. هم دا ډول ناروغ ته باید ټوخي ادب وروخه لشي چې ناروغ باید ارزه کې بلغم توف نه کی په تو دنې کې او چوي هغه تو دني بلغم چې کله ډاکه شو یا باید بلغم وسه زول شي یا د منځ کې لوم دي خاخ شي.
د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د نری رنځ ناروغي هر کال په ټوله هیواد کې لږ زرو د پورته کسانو ژوند داخلي. اوس د یاد ناروغي د مخنیوي په تړاو تازه اندیښنې دادی چې په افغانستان کې روغتیايي سکتور د نړیوالو مرستو په کمیدو سره لاله وړاندې زیانمن سوی دی. شمساریان، امریکا ژغ.
د بهر میشتو خوریکه خو لخوا لیږل شوی ریمیټنسز یا پیسې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اقتصاد مهمه برخه ګڼل کیږي او د پاکستان شمیر هم په هغه هیوادونو کې راځي. د پاکستان مرکزی بینک د شمیرو تر مخه د پرورې په میاشت کې مسافرو پاکستان ته 3.1 ارب ډالر لیږلی دي او د روان مالی کال لومړی او اتم میاشتو کې دا پیسې 40 ارب ډالر ته رسیدلی. په دې اړه د ډیوه خبریال عرفان بهادر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوي.
د پاکستان مرکزی بینک تازه شمیرې ښایي د فروری په میاشت کې د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا پیسو لیږلو کې د تیرې میاشت په مقابله کې 3.8% زیاتوالی راغلی او دې کې زیاته برخه د عربي هیوادونو نه استول شوې. یو کاروبار کوونکی وایي عام مسافر دې ته خوشحالیږي چې د لږو درهمو نه زیاتې پیسې جوړې شي، خو هغه د دوی په شان کاروبار کوونکو سره د هیواد اقتصاد هم تاواني کوي.
او دا هر چې دا کم چې دلته په دې مارات کې چې کوم کار کوي دوی لپاره خوشحالیږي چې دا زمونږ کرنسی دا درهم چې کوم چتیږي خوشحالیږي چې دا پاکستان کې افغانستان کې پیسې زیاتې سازي او چې دا کم د دې ځنه مال اچي افغانستان ته پاکستان ته چل نو هغوی لپاره نقصان سازي.
د پاکستان مرکزی بینک شمیرو تر مخه د سعودي عرب نه د پرورۍ په میاشت کې 1.3 کروڑ ډالر ریمیټنس هیواد ته لیږل شوی او د متحده عرب اماراتو نه 2.25 کروڑ ډالر. د یو خبریال په وینا ځینې سیاسي خلک پاکستان ته د ریمیټنس لار نیول غواړي.
جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ
دا چی سیاسی گندن وائی مسافر دے پیسے کمی ہو لے گی یا نہ دی لے گی. گڑم عربی ہے وادنو کی پاکستانیان زیادتر آغا مزدوران دی چی پا گٹلو پیسو ہی کورن چلے گی، نو کشیر دوی پیسی نلے گی کورنو تا مالی ستن زیرا مختکے گی او دا ہواد اقتصاد تا ہم تاوان رسی.
متحدہ عربی اماراتو نا دا جنورے پا مقابلہ پرورے کی مسافرو 0.94% زیادت پیسی کورنو تا لے گلی او دا تیر مالکا دی میاش پا مقابلہ کی یو کم او یا 20% زیات دي. یو کاروبار کوم کی غنی ته پاکستان اقتصاد ته نا امنی هم تاوان رسوي.
پاکستان گورنمنٹ کا غا پروونشل گورنمنٹس دي هغه ته په داسې پالیسی جوړه کی چې دا اورسیز د تحفظ د پاره چې یو بالکل سټریک ایکشن اخستو ولا یو ماحول جوړ کی چې کچر ته دغه یو اورسیز لاړ شي یا هغه ہاؤسنگ سوسائٹی الٹا لانچ کی یا فیکٹری لگئی یا د ملک د ترقی د پاره نور سکی انویسٹمنٹ کی اسپتال جوړی نو پکار دی چې هغه ته امنیت اول ور کی.
د پاکستان حکومت لخوا میډیا رپورٹ کړي د کرنسی نرخ په دې ساتلو د پاره د کرنسی غیر قانونی لین دین باندې سختې سیوا کړي چې د بهر میشتو پاکستانیانو پیسې د اقتصادي ډانچې لاندې حساب شي. بلخوا د یو سیډنیز رپورٹ تر مخه په نړیواله کچه کال 2023 کې زیات ریمیټنس هند ته هندي وګړو لیږلي، ورپسې مکسیکو، چین، فلپائن او بیا د پاکستان نمبر دی چې ورته د بهر میشتو کارکوونکو لخوا زیات پیسې لیږلې کیږي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ڈیوا، یو اے ای.
خزر من اردن کو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه تنه خپل غد واشنگتن ډی سی نه واګی یو خبرونه کې اوس ورزو یو زلی بیا د ګرانې په اړه باندې دی او راپور پلوتا په بلوچستان کې د روجی په میاشت کې ادي خلک د نور خواو خوراکي توکو ترڅنګ د سبزی د قیمتونو یا د بایو د لوړوالي ګیله کوي او په منډي کې د سبزیانو بیپاریان وایي چې صبح کې د سبزیانو سیزن ختم شوی او اوس د پنجاب سند او د بلوچستان د نور برخو څخه په ګرانه سبزی راځي او په ګرانه بای اخلي نو زګه دوی هم په ګرانه بای باندې د خپل سبزیانې په خپل گاخانو باندې خرڅي. د دې خبرې علي مت الله سرحدي د چمن نه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
د پاکستان د شمیریاتو پاکی ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي په ملک کې د تیر فروری په میاشت کې د ګرانۍ کچه 1.5% نور راټیټه شوې ده. تیر جنوري په میاشت کې 2.4% او تیر کال په خرنی میاشت کې 3.1% راټیټه شوې وه. د پاکستان حکومت دغه یو غټه لاس راوړنه بللې ده، خو د خلک بیا اوس هم د ګرانۍ څخه سرټه کوي او دغه یوازې حکومتي دعوی بولي. زنور خوراکي توکو د بایو ترڅنګ د سبزیانو هم د عام خلکو د روزمره خوراک د هم قیمتونه برخه تللې دي.
زمش په شهر کې کوم ګرانی ده د اری وجه که سبزی د سبزی خلا پر خپل ځای کډیری ارزانه د کلج ګرانه میوه د کډیر ارزانه د کلج ګرانه هغه خو پر خپل ځای مجلس دی شاید د انتظامیه د سرکار په وسیله شان نشره دی بلاراش شو مثلا کوم اخبار راندې مضبوط ته کی یعنی لکی ارزانی به سی لکی ګرانی به
دا وخت د بلوچستان د پښتني سیمو سبزیانو سیزن پای ته ورسېدی. د پنجاب او سند څخه سبزیانې راوړل کیږي سیرلار د بندېدو له امله ترسیل کم شوی دی او قیمتونه ډېر لوړ شوي دي.
بس بینډی ګران شه دا چې درې ورځې کې بینډی دا چې کیلو 200 اروپی ته ورسېدی. ټماټر او کډو لا اوس نارمل دی ریټونه هغه لا ډېر نه پر شوي. میوه ګران شو مېرمن اوس کم هم شوله امرت مثال کم شوله په دې ریټونه لوړ شو. مالټي سي دا مخې دوه لمبر بیا هغه اوس خجم شوله یک لمبر یې شروع مالونه چالو دي نو هغه خامخا ګران دي. اوس
د پاکستان مالیاتی ادارې بیا تیر کال د جولای په میاشت کې مختلف شیانو پر امپورټ 43% جنرال ټیکس ولګوي سلوه چې د افغانستان او ایران څخه تازه میوې او سبزیانو پر امپورټ باندې د ټیکس شرم زیات اسوه او په وزن کې کم راتلو کل سوی هغه ختم کړل سوی دی. سی سبزی او تازه میوه سوداګر وایي پاکستان د خپل ګاونډیانو سره د خوراکي توکو په محصول کې کمی راولي د خوراکي توکو قیمتونه قابو کې دی سي. خو اوس بیا د تورخم بندي او د ایران څخه سبزی به د لارو احتجاجونو له وجې مارکیټ ته ناراضي.
بابانی اورز گوش پیول سارکیار دی پیول سنم سارکیار دی شرق پو سارکی دا بر دی پونیم سارکیت تنظیمیا نست کاربار نست مسکین علم دیر پیشان دی پنن وخت کاربار نست روزگار نست ژوند نست سبزی دا غرا کم د گران د مسکنا اندر واستیر دی کیلو بنډی په دونیم سا په 200 دیش.
د خلکو د حکومت څخه د سبزیانو او د نور خوراکي توکو د قیمتونو راکمولو د غوښتنې په جواب کې حکومتي چارواکي اسټنټ کمشنر چمن امتیاز بلوچ وایي چې دوی هر ورځ نرخنامې کتلو لپاره بازار ته راځي. خو اوس بیا سبزیان یو داسې توکی دی چې د یو بل ښار څخه راوړل کیږي، هر ورځ بیل بیل قیمت وي ځکه دوی قیمتونو تعین نسي کوی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
سعودي عرب د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د کیدونکو خبرو قربتوب کوي. دا وخت امریکا او اوکراین پلاوی په دغه هیواد کې دي. سیلونکو وایي چې د یو نړیوالې کشالې د هوارولو لپاره د منځګړتوب او قربتوب به نه یوازې په دې منطقه بلکې په ټوله نړۍ کې د سعودي عربستان سفارتي اغیزې او درناوی زیات کړي. عثمان خان او د ډیو خبریال حمیدالله په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی. د سیلونکو سره خبرې اترې کړي دي، تاسو وړاندې کوو. کله چې په خوا به هنرمندانو د خپل هنر په برکت تخلیق وکړ نو د خپل تخلیق ځان ته منسوب کولو حق به یې لومړی ترجیح نه و. خو اوس د مصنوعي ذهانت پر راتلو ځینې هنرمندان اندېښمن دي چې د اے آی ماډل بغیر له تپوسه د دوی جوړ هنري سیزونه کاروي.
نن سبا جوړ شوی اے آی هر څه چې د هر چا په لاس جوړ شوی د خپل ماډلو تربیه لپاره یې کاروي او بیا په یو ټک معلومات بغیر د کوم منسوب کولو ورکوي او تحقیقکار ته لدې هیڅ کومه ګټه نه ورکول کیږي.
فیور د فری لانسرو لپاره یو آنلاین بازار دی. په نږدې یو کې یې په نیویارک یو دستور را جوړ کړی و چې د اے آی ماډل جوړونکو ته د خپل جوړو شوو آلاتو په لار ور وخایي څنګه خپل ماډل جوړې او تربیه کړي.
په ځای د دې چې یو ګاک سیدا تخلیق کار ته ورشي، د هغې په ځای بل چرته لاړ شي کوم چې د ده په کار خورا شي، خو پوه نه وي چې تخلیق کار یې څوک دی. دوی اوس خپل ماډل ته کتنه کوي چې ورته معلوم شي چې څه ورته په لاس ورځي.
زنې فری لانسران بیا خوشبینه دي.
زه فکر کوم دا تاته یو ښه اوزار درکوي. یو څه چې کوي ورسره مینه کوي او غواړي چې بازار ته ورسوي، په هغې ډېره قابو درکوي.
ډی سمیت هم په فیور کې د غږ ثبتولو هنر لري. دی وایي چې د اے آی جوړ ثبت شوي غږونه لکه د ده په شان وړو کاروباریانو سره زیات کومک کولی شي، ځکه چې دی وس نه لري چې په پیسو یې په بل چا باندې وکړي.
دلته ځینې ګاکان راځي چې دا پروا نه کوي څوک څنګه او څومره ښکلی غږ د ده لپاره وکاروي. دوی یو څه ساده غواړي.
اوس موږ څه کوو؟ موږ یو نوی انقلابي طریقه باندې د اے آی ډیزاین معرفي کوو، د کومې سره چې باید تخلیق کار تر ټولو مهم وي.
فیور یوازې شرکت نه دی چې د کاپی رایټ په ستونزه د پېښورانه تخلیق کارو او د اے آی لپاره کار کوي. د اے آی نظام با د یو کتاب د لیکوال نه لومړی اجازه تخلي. د دې شرکتونو خیال دی چې د اے آی ماډلو ته معلوماتو په اړه په اعلی کچ تربیه پکار ده چې د لټون نتایج نور بهتر شي. د یو شرکت مشر ټریپ اډلر وای دی د ورکې د تخلیق کارا انسان او د اے آی شرکتونو ترمنځ د پل په جوړولو باندې کار روان دی. د ټینا ټرند لپاره اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی، واشنگټن ڈی سی. د آرټیفیشل انټیلیجنس یا د مصنوعي ذهانت په اړه باندې دغه راپور تاسو واورید. اوس هم زو په سعودي عربستان کې د اوکراین او د امریکا د چارواکو ترمنځ کومې خبرې دي، دا به د سعودي عربستان په سیمه او په نړۍ کې په سفارتکارۍ باندې اثر وکړي. د ډیوه خبریالان عثمان خان او حمید الله نور تفصیل تاسو ته وایي.
سیړونکو وایي د یوکرین په اړه د مذاکراتو قربتوب سره سعودي عرب د قطر د ورستنی ماډل د خپلولو مکتر لاسه کړی ده، چې پکې قطر د شام، غزه او مخکې د طالبان او امریکای د مذاکراتو منځګړتوب سره نړیوال سر او عزت پوندلې.
دا یو داسې دغه ده چې سعودي عرب چې چونکې اوس راوځي د ټریډیشنل سټرکچر نه ماډرن سټرکچر طرف ته، نو ماډرن کې د هغه پالیسی چې یاره د ویسټرنایزیشن ځینې خلک ګڼي، یا د ده د کمنیوم پروجکټ دی، نور داسې د هغې نه دا ښکاري چې دی ځان د مغرب او د مشرق منځ کې کنیکټ کول غواړي. دی د مختلف سیویلایزیشن منځ کې ځان کنیکټ کول غواړي. نو په دې وخت کې داسې یو بل ملک نشته چې هغه دی دا کردار ولوبوي. په مختلف ملکونو باندې مختلف قسمه دغه دی د ټرمپ چې دی نو خاص طور دغه د ټرسټ ایشو ده. نو هغه ټرسټ ایشو چې دی په دې ټایم کې د سعودي عرب په دغه کې هغه میټیکیټ کې هغه سید راځي.
په وروستیو کې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ویل هغوی په راتلونکي ورځو کې خپل لومبي نړیوال سفر د سعودي عرب کوي. ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي ولی عہد محمد بن سلمان په امریکا کې د یو ټریلیون ډالرو سرمایه کاری ژمنه کړې ده. ډونالد ټرمپ د لومبي صدارتي مودې پر مهال هم د سعودي عرب سره د امریکای تعلقات ډیر ښه. د یمن جګړې او په ترکیه کې د خبريال خشوکي د وجل ورستو د بایدن انتظامی سره د سعودي عرب اړیکې هغه رنگ پاتې نشوي. خو سیړونکو وایي ټرمپ انتظامیه به د سعودي عرب سره خپل تعلقات د نوي حقایقو او د خپل تګلارو پرانا کې ګوري. خو دوی بیا وایي د سعودي عرب د نږدې ملګري په هیڅ پاکستان د امریکای سره د سعودي عرب اثر د خپل تعلقاتو د سمولو او منطقه کې د خپل مفاداتو خوندي ساتلو لپاره کارولې شي.
پاکستان دا چې کم بارګینینګ پوزیشن په تور دا استعمالولې شي چې هغه سره تعلق خدي، نو سعودي په ذریعہ چې د هغه امریکای تم زیر تاثیر راوستي شي. سعودی عرب چې دی هغه مو نور داسې چې زموږ علاقې کې چې کوم مسلې دي، افغانستان شو یا پاکستان انډیا سره چې کوم تعلق شو، هغه هم دا سعودي ګډ آفیسز استعمالول شي چې تاغې هغې په لاره چې دی پاکستان خپل مقاصد یا چې کوم خپل چې کوم اهداف دي د بین الاقوامي سیاست کې هغه اچیو کی، نو واقعي دا داسې کې دی شي.
دا نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا وایي تر اوسه د صدر ټرمپ انتظامی د پاکستان سره د تعلقاتو اثر یوازې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د رواني همکارۍ جاری ساتلو تر حده محدود ساتلو ویلي دي، او دوی په نږدېو کې سډیر بدلون نه ویني.
او د ټرمپ پرسنلټی دا چې د امریکای له او د امریکای ټریډ له کم خلک فائدہ ورکړي دا غو انویسمنت له کم خلک هغه امریکای له فائدہ د پیسو له حاصل کم فائدہ دا هغه له حاصل سره ولا هغه زه هم ورکړي پاکستان سره دغه چې دینو تعلقات یو قسم ډیفاین دی هغه چې کم هغه فورن افس کم ویان دی هغه دا خبر او کړ چې زمغه د پاکستان سره تعلقات د ټیریزم او کاونټر ټیریزم په لیول باندې دی او موږ په دې باندې کافی سټیسفاید یو هم
قدرمن اردن کو خبرونه هم په دې ځبانه پاتره سیګی تاسو نه خلی اجازه خوش پولري تعالی فمان.